د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخیم او تاسو ته د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې هرکلی وایم. نه بجې شوې دي او نن د جولای د میاشتې 28 تاریخ او د سه شنبې یا نهې ورځ ده. په دې ګړه کې موږ تاسو ته بېلابېل رپورټونه دراوړو، له تازه حالاتو مو خبرو او یوه نیوه سندره هم تاسو لکه څنګه چې خبرې په سلام پښتونخوا کې دراوړو. خو اول د دې هر څه تر مخه خبرونه اورو. سرټیکی د وزیرستان کډوال وای کو حکومت د دوی د واپسۍ لړۍ تیز نه کی نو دوی په اسلام آباد کې مظاهره شروع کی. د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداره وای چې لیوی افتی زیات مدیر رئیس راغلو بارانونو سیلابونو په ټول پاکستان کې 9 کسان وژل دي. په کوټه کې 2 پولیس او یو مېرمن وژل شوی او افغان چارواکي وای چې ډېر امکان دی چې د طالبان سره د مذاکراتو په دویم پړاو کې په جنگ بندۍ خبرې وشي. د خبرونو تفصیل د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي د شمالي او جنوبي وزیرستان خلکو پرون مازګر بنو کې د یوې مظاهرې له لارې وغوښتل چې حکومت دې خپلو سیمو ته د لیږلو کار تیز کړي. حکومت دا مهال هر ورځ د کډوالو 100 کورنۍ خپلو سیمو ته لیږي. د وزیرستان د ځوانانو تنظیم لخوا برابر شوی د احتجاج کې شاملو کسانو ویل چې حکومت دې دا شمېره 15,000 کورنیو ته لوړه کړي. یوه مظاهره کوونکي پرون مشال ریډیو ته زیاته کړه
چې موږ وزیرستان ته زر نه زر واپسي وړي د دې چې قیمت واپسي شي ریکړې دو دا ډیره سلو ده. په دې طریقه سره په موږ درې کوله تیرېږي او موږ چې کوم خلک دي دا مزید نه راځي تکلیف نه شي برداشت کوي. په کوم پېښه کلا بارو مینا تر بتاوي او زر نه زر واپسي وړي کچېرې موږ دا پوره من سټرایک دا اوس دی ونر وې دو موږ په بل حرکت باندې مجبور شي. حکومت ته موږ نه مجبوروي چې موږ داسې حرکت وکړي.
تر اوسه پورې حکومت د وزیرستان د خلکو د دغه غوښتنې په اړه څه نه دی ویلې. د بلوچستان په سر خرکوټه کې په 2 حملو کې 2 پولیس او یو ښځه وژل شوې دي. د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما خبرلاند ته پرون ویل چې مازګر مهال لومړی پیښه د سریاب په کشمیر آباد سیمه کې وشوه چې وسلوالو د دغه سیمې د پولیسو د مشر ظهور اپریدی پر موټر برید وکړ. دغه په خبره د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو برید کوونکی وژل شو او بل ژوبل شو. چیما زیاتوي چې پر پولیسو هغه وخت بل حمله وشوه چې د لومړي برید زخمي مېرمنې هسپتال ته رسولې دي کې یوه مېرمن مړه او 2 پولیس زخمیان شوي دي. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداره وای چې لیوی افتی زیات مدیر رئیس راغلو بارانونو او سیلابونو په خبر پښتونخوا کې 40 کسان مړه او 2 کسان زخمیان کړي دي. د دغه ادارې یو چارواکي احمد کمال نن مشال ریډیو ته وویل چې د سیلابونو او بارانونو ټول پاکستان کې 9 کسان مړ کړي او په زرګونو کورونو ته نقصان رسولی دی. دغه په خبره دوی په چترال او ځینو نورو ځایونو کې سیلاب ځپلو سره مرسته کړې او د لړکې نور کوششونه روان دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د چترال ځینو کسانو مشال ریډیو سره خبرو کې له حکومت شکایت وکړ چې کافی لاس امداد یې نه دی کړی. افغان چارواکي وایي د طالبان سره د دې میاشت په وروستیو ورځو کې کیدونکو خبرو کې د دواړو غاړو ترمنځ د ډزبندۍ په کېدو خبرې کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویاند مولوی شاهد الله مولوی شاهزاده شاهد نن د مشال ریډیو افغان څنګه سره خبرو کوي چې کېدې شي د خبرې پاکستان کې وشي. نوموړي د مذاکراتو کې د جنگ بندۍ په اړه هیله مندي وښوده.
نو کوم مذاکرات ته ادامه ورکو او دې کې اوربند ونشي بیا به دا مذاکرات هغه سیمه وي پاتې نه ګرځي. نو په دې سلسله کې که کلي ډزبندي که نسبي وي که مقطعي وي که دائمي وي خو موږ به په شکل د اشکالو باندې د مذاکراتو او د ټیمونو نه غواړو چې د پدې سلسله کې دا موضوع جدي ونیسي او اوربند وشي.
یاد دی وی چې د افغان حکومت او طالبان ترمن د پاکستان په منګړتوب د سولې مذاکراتو لومړی مرحله تیر مېش په مری کې شوه و. امریکا د انسانانو د قاچاق اسمګلینګ په اړه د 2015 کال په ریپورت کې ویلي چې پاکستان او افغانستان باید د برخه کې قانون سازي وکړي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر کړی دی ریپورت کې د پاکستاني حکومت لخوا د انساني قاچاق مخنیوي کې د کړي پرمختګ ساینه کړي خو ویلي دی چې نړیوالو قوانینو سره همغږي لپاره ضروری ده چې پاکستان په دې برخه کې داسې قانون جوړ کړي چې د انساني قاچاق کې شامل ټولو خواو ته سزا ورکړل شي. د ریپورت کې پر افغان حکومت هم غږ شوی چې د انساني قاچاق مخنیوي لپاره جوړ د 2008 کال په قانون کې د بدلون کې او نور دی اغیزمن کې. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اوري. هندوستان پاکستان سره پر خپل پوله تر هغه وروسته پرون د جولای په 20 تاریخ امنیت ډیر کړی دی چې وسلوالو د هند په پنجاب کې پر پولیس سټیشن حمله کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل. پرون هندي چارواکو وویل چې د دغه هیواد پوځي کمانډو او پولیس په ډیرو وسلو سنبالو هغه وسلوالو سره نښته وکړه چې د پاکستان پولیس سره نږدې په ګورداسپور ضلعه کې د پولیسو په بیرکونو یا مرکزونو حمله وکړه. پولیسو ویلي چې نښته تر 1200 ساعتونو روانه وه او ټول وسلوال یې وژل. چارواکو ویلي چې باور کېږي د وسلوال د هند تر واک لاندې کشمیر څخه ورغلی و چې لومړی یو ګاډی یرغمل کوو مخکې تر دې چې پولیس سټېشن ته نوځي پر بس سټېشن یې ډزې وکړې. نیو دلی ټلویزیون د خبر تر مخه برید کوونکي درې یا څلور کسان وو. پاکستان د برید غندل دی. په امریکا کې د هغه پخوانی روسی پوځي مقدمه اوریدنه د جولای تر 3 تاریخ پورې ځنډول شوې چې افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ په جګړې کولو تورن دی. اریک همدولین چې خواښه 50 کاله عمر لري د لسو رسمي جنایي تورونو سره مخ دی. په دې کې د ترهګرو ملاتړ او په 2009 کال کې پر افغان سرحدي پولیسو د یو برید پلانولو په ترڅ کې د وسلې رسولو تورونه شامل دي. د سعودي عرب په مسلې د اتحادي ځواکونو الوتکو په غلطۍ سره د حکومت پلو وسلوالو تر ولکې لاندې ځایونو په نښه کړي او ګڼ وسلوالي وژلي او زخمیان کړي دي. پرون د جولای په 20 پوځي سرچینو وویل چې اتحادي ځواکونو په جنوبي صوبه لهج کې د عبدالرب منصور هادي د پلویانو مرکزونه ویشتلي. دا بریدونه د هغه 15 ورځني اوربند سربیره شوي چې د جولای په 26 نیټه نیمه شپه پیل شو. د خبرونو په
سلام پختونخوا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. تاسو به د دې غړې په اوګدو کې د زینو نور رپورټون ترڅنګ د دې رپورټون تفصیل اورئ. وزیرستانانو د یوې مظاهره لاره غوښتي چې حکومت دې هر ورځ د سلو پر ځای لږ تر لږه 15,000 کډوالو کورنۍ خپل سیمو ته ولیږي.
د میر واپسی دا زر نه زر کو او په ورځو نه 5,000 نه بلکې 10,000 پی ملي دا ورځو نه ولري. کچیرې دا نو وکړله دنه بعد یو سره میر دا تاریخ چلاوي اخره بره چې سپر میر دا واپسی واپسوي نه وي.
افغان چارواکي هیله لري چې افغانان په تمه دي چې طالبان به پراتلونکو مذاکراتو کې د ډزبندۍ په کولو رضا شي، نو ځکه به دوی د جنگ بندۍ په کولو ټینګار کوي.
زمنګ ولسونه هغه د دې مذاکراتو حمایت په هغه صورت کې وکړي چې ډزبند ته اماده شي.
د خیبر پختونخوا په سوابه کې د فلپاین هغه نرس اوري چې د پښتو د زده کړې یو پښتون سره د واده او خپل روغتیایي خدمت له وجې نوم پیدا کړی.
اورا سوابه کې جما نوم ډیر مکه دي څوک تکلیف او سر کوږي املا کوږي هغه به سن لګوم به چلے ګوره مړې به ور کوم خوشاله شو ماته به دوا کوي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته مکسر هوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریدو وخت له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله موسر د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله سلام شه. احمد الله د کوم سیلابونو چې راغلي تقریبا یو نیمه هفته وشوله په خیبر پختونخوا او د پاکستان په ځینو نورو ځایونو کې نقصان رسولی دی، خلک یې هم وژلي دي. په خبرونو کې هم موږ واورېدل. چارواکي څه وایي په دې اړه نوي معلومات څه دي؟
بالکل بشیر، څنګه چې تاسو هم په خبرونو کې ویلا چې د کم د روانې میاشتې د 14 نیټې نه په ملک کې کم د پشکال بارانونو او دغه شنبیا د سیلابونو کومه سلسله چې شروع شوې ده، نو د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا NDMA چې کم دی هغه مشال ریډیو ته ویل، چارواکي او مشال ریډیو ته ویل چې د دې بارانونو او سیلابونو له وجې په ټول ملک کې 9 کسان مړه شوي دي چې صرف 14 پکې خیبر پختونخوا او خیبر پختونخوا کې زیاتره کسان چې کم دي د 150 نه زیات کسان چې کم دي دا په چترال سیمه کې چې کوم دي د بارانونو او سیلابونو له وجې مړه شوي دي. دغه شان نوموړي په پنجاب، سند، صوبه بلوچستان او ګلګت بلتستان او آزاد کشمیر کې هم خپل چې دغلته هم کسان مړه شوي دي، جوبل شوي پکې هم دي، او تقریبا څه د اتلس نیم سو نه زیات کورونه چې کوم دي دا هم په دې بارانونو او سیلابونو له وجې متاثره شوي دي. او دا مهال دوی لپاره یو سل اته پنځوس امدادي کمپونه جوړ کړل شوي دي چې پکې د نهه زرو نه زیات خلک چې کوم دي هغه میشت دي. دې نه علاوه بشیر، کوم د بارانونو د لړۍ خبره وکړو چې بارانونه به تر کوم وخته پورې جاري وي، نو د موسمیاتو محکمې چې کوم چارواکی دی محمد ریاض هغه مشال ریډیو ته ویل چې د بارانونو دا لړۍ چې کوم ده دا به راتلونکي درېو نه تر څلور ورځو پورې د دمې دمې سره جاري او زیات بارانونه چې کوم دي هغه د چترال کې دغه د کیږي به دغه شان د خیبر پښتونخوا زیاتره ضلع چې کوم دي پېښور، نوخار، مردان، چارسدا، ملکن ډیویژن، هزاره ډیویژن، کوهاټ او دیس طرفونو ته به هم د دمې دمې سره بارانونه کیږي. او په دریای کابل چې کوم دي پاغې کې به هم د اوبو کچه چې کوم ده هغه اوچتېږي. دغه شان په سند دریاب چې کوم دي پاغې کې به هم د اوبو کچه اوچتېږي. او مخکې چې کوم کالا باغ یا چشمه بیراج او بیا تون سا سکر او ګدو بیراجونه چې کوم مخه ترازی چې کوم کې وب ذخیره کیږي، نو په هغه ځایونو کې به د اوچتې درجې سیلابونه چې کومي هغه به ځکه چې د شپږ لکه کیوسکا یعنی ډېر زیاتې اوبه چې کوم دي هغه په سیم کې رواني. نو خو شا چې کوم خلک دي کورونه کوم سره نږدې دي، نو نه صرف دا چې هغه به تر متاثره کیږي کوم چې سیندونو غاړو ته کورونه دي، بلکې بندونه او دې ځایونو کې لکه لږ ځایونو کې کوم مات شوي دي د هغې وجې نه خو شا کلي چې کوم دي هغه ته هم اوبه ورنوځي به او دغه کلي چې کوم دي هغه به تر نه هم متاثره کیږي. خو هغې دا ویل چې د صوبایي حکومتونو له خوا د دې خلکو محفوظ ځایونو ته رسول لپاره ګامونه پورته کړی شوي دي. او موږ ته بار بار دا خبره کوو چې څومره زر تر زره کېدای شي دا خلک محفوظ ځایونو ته واړوي چې اوبه له وجې دې خلکو ته څه
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو تاسو مشال ریڈیو اور یالتا په بلوچستان کې د روانو نه امنه ولړکی پرون دوا بریدونه شوې دي. موږ سره زموږ همکار خدای نور ناصر د ټلیفون پکر خده. خدای نور سره مشه او اوریدن کو ته په دې اړه نور معلومات ورکړي.
ډېره مننه ګواښ. لکه تاسو چې وویل د نامنې دوې پېښې شوې او بیا هم په پولیس سرتېرو باندې دوه بریدونه شوي. د کوټې سریاب سیمه ده چې پرون د دوشنبې په ورځ مازدیګر ناوخته لومړی هم په سریاب سیمه کې د کوټې د پولیسو د مشر عبدالرزاق سیمه په خبره د اس پی سریاب ظهور اپریدی له موټر سره نږدې دوی وایي چې وسلوالو پرې برید وکړ او تر هغه وروسته په دوه ډزو کې یو بریدګر ووژل شو او یو په ټپي حالت کې په تیښته کې بریالی شو. عبدالرزاق سیما پرون ناوخته له رسنیو سره خبرو کې دا معلومات داسې ورکړل چې ده وویل تر دې برید وروسته کله چې د پولیسو او برید کوونکو ترمنځ په دې کې ډزې وشوې په همدې کې یو بریدګر ووژل شو، یو ټپي شو او په ټپي حالت کې په تیښته کې بریالی شو. د سیما په خبره تر دې وروسته د برید کوونکو په ډزو کې دوې لاروي مېرمنې هم ژوبل شوې. کله چې تر دې پېښې وروسته پولیس سرتېرو په خپل موټر کې دوه د پولیس سرتېري ورسره دي چې په خپل موټر کې همدا دوې ټپي مېرمنې له دې ځای څخه روغتون ته منتقلولې وړلې. نو د سیما په خبره شاوخوا نیم یو کیلومتر چې په فاصله کړې وه، نو بیا په نامعلومه وسلواله بیا برید وکړه او په هغه برید کې بیا دغه دوه پولیس سرتېري چې له دې مېرمنو سره وو د دوی په موټر کې د پولیسو په موټر کې دا دوه پولیس سرتېري په هماغه ځای باندې ووژل شو. تر دې وروسته چې بیا نور پولیس راغلل او بیا د مېرمنې چې روغتون ته یوړې په دوه ټپي مېرمنو کې بیا د چې ماته خبره یوې ټپي مېرمنې صبر کړه، یو مېرمن هم کوه ووژل شوه. مانا ټول دوه پولیس سرتېري، یو بریدګر او یو لاروی مېرمنه په دې پرونی برید کې ووژل شوې. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت چا قبول کړی نه دی. هغه په تیر وخت کې ورته ډیری بریدونو مسؤلیت پولیس بلتون غوښتون کې وسلوالو ډلې قبولوي.
صحیح شو. ډېره مننه، ډېره مهرباني خدای نور.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسا دوه بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام ورسته تاسو دغه پروګرامونه نن له مشال ریډیو اوریدل شي. په داسې حال کې چې دا مهال د پاکستان حکومت هر ورځ د وزیرستان د شمالی وزیرستان جګړه ځپلي کډوالو سلسل کورنۍ خپلو کلو ته استي. د وزیرستان د ځوانانو تنظیم تر ادارې لاندې د دغه سیمې بیکور شو خلکو پرون بنو کې د دغه لړۍ د تیزولو لپاره احتجاج وکړ. په همدې حال کې وی وسلوالې ډلې کډوالو ته خبرداری ورکړی دی چې د ستنېدو په مهال دی د حکومت دا شرطونه نه مني چې په خپلو سیمو کې به وسلوال نه پرېږدي او پر ضد به د حکومت سره همکاري کوي. چارواکو په دې اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي. عمر دراز وزیر یې نور تفصیل درته وایي.
لاریون د کسټم پارک بنونه روان شو چې د ښار په بیلابیلو کوڅو کې را تېرېدو وروسته بنو پریس کلب مخې ته ختم شو. د لاریون ګډونوالو یوه غوښتنه د دولت څخه کوله چې ټول کډوال دې زر خپلو سیمو ته ولېږل شي او د واپسۍ عمل کې دې دولت تیزی راولي. د احتجاج ګډونوال د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام وویل دولت ته روزانه حساب سره تر 15000 پورې کورنۍ واپس ستنېدو عمل پیل کړي.
میر داریک پیش کوي چې د میر واپسی دا زر نه زر کو او په روزانه 5000 نه بلکې 10000 پی ملي دا روزانه ولري. که چیرې دا نو وکړله دنه بعد یو سره میر دا تاریخ چلوي اخره بره چې سی بره میر واپسی واپسوي نه وي.
یو تفزیرستان یعنی ځوانانو تنظیم مشر شازیب خان مشال ریډیو ته وویل پر واپسۍ خوشاله دي خود واپس ای عمل نا مطمئن ندی
چې د کیمه کلیر علاقی دی دغه ته واپس شریدو په دې باندې میج بالکل خواشي خو چون کې نا مطمئن نه ای میج د ګورنمنت دا اپیل دا میج ریکوست وته کی چې دای د زر نظر چې د کیمه کلیر علاقی دی دته د 5000 فیملی سٹارټ کو کا سٹارټ نه کړم میج دته نه مجبوروي چې میج اسلام آباد ته لور شي ډی چوک باندې در نه ور کی یا میج دته نه مجبوروي چې میج نه داسه حرکت وشي هغه ذمہوار به گورنر وی وزیر اعظم وی مزید میج نه رضایتای تانګي.
اسدالله وای پرمنا لاریون سره با عزت واپسی غوښتنه کوي کنی په سختو احتجاجونو به مجبور شي.
یو مقصد دا چې میر وزیرستان ته زر نظر واپسی وړي د دې چې قیمته واپسی شي ریکړی دو دا ډیره سلو ده په دې طریقه سره په میر درې کوله تیریږي په میر چې کیم خلک دي دا مزید نه را د تکلیفینه نشي برداشت کوي. په کمپیشه کلا بارو مینا تر بتاوي وزر نظر واپسی وړي کچره میر دا پرمن سټرایک دا اوس دی ونر ودو میر په بل حرکت باندې مجبور شي حکومت ته میر نه مجبوروي چې میر داسې حرکت وکي.
احتجاج پر مهال دویده هم وویل چې کما واپسی روزانه حساب سره روانه دی دغه تسلسل دی جاری وساتل شي او روزانه په حساب دی د واپس ستنېدو کورنیو شمیر زیات کړل شي. دوی وویل تر څو یې چې دولت دغه غوښتنې نوي منلې احتجاجونو ته به دوام ورکوي. یاده دې وي چې تېره ورځ مجلس عسکري وسلوالې ډلې ویان عبدالله وزیرستانی د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون د لارې مشال ته ویلي ول چې کډوال دی د دولت شرطونو سره واپس نه راځي کنی ور سره به جنگ پیل کړي او د ده په وینا بغیر د شرطه یا ذمهواری دی خپلو سیمو ته واپس ستنېږي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې غږې کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچې خو به چپه ډېره شوند لور مې د غږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل م لاړې
خلی مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پکې روان پولیس ته سپارښت کاره کې اول دا ته دا چې داسې بڼه.
مشال راډیو د بېوسه او خاموشه خلکو غږ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریز مونږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې چیرته د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو په دوهمه مرحله کې د ژمنې سره سم په ډزبندۍ موافقه ونه شي نو د سولې پر مذاکراتو به د خلکو باور ختم شي. زموږ همکار فریبا ظاهر د سولې د علي شورا لغړی او ویان شهزاده شاهد سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د اوربند کېدو لپاره څومره هیله شته.
په مخکې دور مذاکراتو کې فیصله شوې وه چې د اول به د اعتماد سازۍ لپاره کار کوو او اعتماد سازۍ په دې راځي چې اوربند وشي یا د بندیانو د رهایۍ په باره کې خبره وشي د تور لیست نه د ویستو یا د دفتر د ایجاد مسله. نو اوربند که ونه شي په مذاکراتو باندې به اعتماد رې نه شي او موږ وایو چې دغه مذاکرات هم د دولتونو په سطح باندې مورد اعتماد وګرځي او هم د ولسونو په سطح باندې مورد اعتماد ګرځي چې
سوال پر اعتماد سازی باندې خبرې کیږي. په لومړنی دور خبرو کې هم پر همدې مسئله باندې خبرې سوې وې او د اوربند خبرو ته هم ستاسو په نظر آیا طالبانو داسې لیوالتیا ښودلې وه چې دغه اوربند به وسي؟
که موږ مذاکراتو ته ادامه ورکړو او دې کې اوربند ونه شي، نو دا زه بیا عرض وکړم چې بیا به دا مذاکرات هغسې موعد پاتې نه ګرځي. په دې سلسله کې که کلي ډزبند وي، که نسبي وي، که مقطعي وي، که دایمي وي، خو موږ به په شکل د اشکالو باندې د مذاکراتو او د ټیمونو نه غواړو چې دی په دې سلسله کې دا موضوع جدي ونیسي او اوربند وشي، تر څو زموږ ولسونه، علما، مدني ټولنې، ولسونه، اقوام و قبایل او په مجموع کې دولتونه د سیمې او د نړۍ په سطح باندې هغه د دې مذاکراتو حمایت په هغه صورت کې به کوي چې ډزبند ته اماده شي.
بله، او که چیرې دغه مطلوبه نتیجه موږ ترلاسه نه کړو، نو ستاسو په نظر د داسې مذاکراتو دوام به څه معنا ولري؟
نو موږ خو امیدوار یو چې اول خو چې مذاکرات نتیجه ورکړي، او که احیانا خدای نخواسته مذاکرات نه کامیابیږي، بیا خو هغه وخت سره به تصمیم نیسو چې د افغانستان د دولت او ولسونو، علماو، ګاونډیانو، جهانیانو همدلته په شکل د اشکالو دین دخیل دي، نو بیا به بل تصمیم نیسو.
یو بله پوښتنه دا ده، اوس چې دا د خبرو نیټه تقریبا را نږدې سوې ده، د دې خبرو ځای آیا مشخص سوی دی؟ ځکه ځینې راپورونه وایي چې کېدای سي په اسلام آباد کې اوسي، په پاکستان کې، ځینې راپورونه بیا وایي چې یا په چین کې به اوسي. نو آیا داسې معلومات شته چې دقیقا په کوم ځای کې به دغه خبرې اوسي؟
د ځای په رابطه باندې آخري فیصله نه ده شوې، ولې په مخکې دور مذاکراتو کې هم پاکستان امادګي ښودله چې موږ د تحریري چې دویم دور مذاکراتو کې قربانه اوسېږو، د دې دپاره چې مذاکرات یو پختګۍ ته ورسېږي، او دا معقول او منطقي هم ده. ولې خوشبختانه چې چینایانو هم امادګي ښودله چې موږ حاضري چې د سولې په رابطه د دغه مذاکراتو په سطح کوربه اوسېږو، موږ دپاره د ځای مشکل نشته. یعنی اوس هم پاکستان دې ته اماده دی چې په دې سلسله کې همکاري وکړي، او چین هم اماده دی. موږ په دې خوښ یو چې دا خبرې دې په افغانستان کې وشي، خو کېدای شي په دې دور مذاکراتو کې دغې مرحلې ته لا نه وي رسېدلې، نو د ځای مشکل باله وی چې څوک اماده نه وي. موږ د مذاکراتو د کامیابۍ په هیله باندې مذاکرات وکړو، نه د ځای په رابطه باندې مشکل نه لرو.
د سولې پر لور
یو ناسه بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به کومه زمونه کتابتون ته کینی ټول تخفل فلا غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې، او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری سنیتا جلیل چې اوسې نوم زمیره بیبی ده، د فلپاین هغه خزه ده چې د خیبر پختونخوا په سوابی کې د انجینر سوابدین سره واده کړی ده. هغه د غلطه په هسپتال کې د نرسې په حیث کار کوي، او وایي خلک یې ډیر عزت کوي. د نوموړې په خبره په لومړي سر کې ژوند ډیر ستونزمن و، خو اوس یې پښتو زده کړې او د پښتنو په کلتور پوهه ده او خدمت یې هم کوي. زموږ همکار رابع اکرم خان پرې رپورټ جوړ کړی.
د خیبر پښتونخوا د سوابه په میاډیرو کلی کې خلک د خپل ناروغۍ لپاره د خپل کلی یوې داسې سنانه خدمات حاصلوي چې د فلپین والا په نوم مشهوره ده. دا سنانه د تیرو شلو کالو راسې سوابه کې ژوند کوي. نوم یې زمیره بیبی دی. اته څلوېښت کلنه زمیره بیبی د فلپین سرخار منیلا کې پیدا شوې وه چې پلار یې مسلمان او مور یې عیسوي وه. پاکستان د خپل راتګ په اړه له سوابه ضلع هسپتال نه مشالیډو سره په خبرو کې وویل چې په سعودي عرب کې د نرسنګ همکاري کوله، چې ورسره د سوابه د یو انجینیر ملاقات وشو او سره واده وکړو. خپل واده په اړه نوموړي زیاتوي،
انا جما حج بندراله ما دادا توس کوي، ما ته وای د ډینټل بلاک کم دی کی و هغه سایت ته ورشي، او میډیکل بلاک کم دی کی هغه ورشي. هغه نه پس بیا روزانه راځي په هسپتال کې، نو بس هغه فرست ملاقات شو، هغه ما ته بیا نه پریکړې دي. بیا خپل وطن ته تللی وم، جما حج بندوه پیری پیری فاین ته راغلم ما پسې که نه، نو هلته پلار مې بس راجا شو ځکه مسلمان دی ویکېډ هغه وقت شو. بیا
سمیرا بیبی خپل ابتدایي او لوړې زده کړې د منیلا نه ترلاسه کړې دي، او د نرسنګ په شعبه کې ډیګري لري. پښتانه ټولنه کې ژوند په اړه وایي چې په شروع کې ډېر مشکلات لرل، او دا ورته هم نه و معلومه چې د خاوند د مخکې نه اولاد او ښځه وه، خو پر ورو یې د ماحول سره ځان عادي کړو.
پښتنې سره دومره سخت دی، ډېر سخت دی. ما تیر کو د ځکه شالور کاله چا ته هم نه تللی وم، کوسا ته هم تللی نیمه، او جاب ما ته نه پرېښودي، زما هڅ باندې جاب نه پرېښودي، وایي داسې وایي نه کېږي، دلته ښځه وایي دلته جاب نه کوي. او یا ماله ټیکټ راکړه خپل وطن ته جوم، یا ماله هغه سرویس واپس ماله راکړه، دلته به ډیوټي کوم. نو بیا هغه اخیری بیا ماله اجازت راکړې، ځکه سم ډېر سخت کپایمه خپل وطن ته جوم، خپل وطن ته جوم.
سمیرا بیبي وینا ده چې کله نه د کلي د خلکو خدمت شروع کړی دی، نو ورته ډېر عزت ورکوي.
اورس وا بای کې زما نوم ډېر مخکې دی، هغه وایي فلیپاین والا فلیپاین والا د دې مشهور دی کسوا بای کې، او سرویس کوم داسې سوک تکلیف و سر کوږېږي ملا کوږېږي، هغه بس تن لګوم بس لې بغوړی مړی به ورکوم، او ښځه څوک ناجوړی ماشوم ناجوړه هغه به اتین کوم، خوشحاله شو ما ته به دوا کوي.
د سوابۍ ضلعي هسپتال یوې نرس سعیده مشالیډو سره په خبرو کې د سمیرا بیبي په حقله وویل چې د نوموړي د نرسنګ تجربو نه دوی ډېره فایده اخلي، او رویه یې هم ډېره ښه ده.
هر چا سره د میلمدو سره ډېره زیاته که هر څوک وي، هغوی سره ډېر ښه رویې سره او ډېر ښه طریقې سره ملاویږي، او په ډېر جات لکه د غریبانانو دلته کې څوک داسې راشي پېژني نه، او هغوی ته سره هلپ ضرورت وي نو باید سره خامخا هلپ کوي.
سمیرا بیبي مشال ویډیو سره په خبرو کې وویل چې پښتو یې څلور کالو کې زده کړې ده، او هیله لري چې دا به نور هم ښه زده کوي.
مخکې ډېر کفایم او ځکه خبرې هم نشي کولم، پښتو بالکل نه پوهېږم، داسې دي داسې ګلاس هم نه پوهېږم، او دا اوبو هم نه پوهېږم، دا نوم څه اوبو دی په انګلیس کې واټر، او اوبو نه پوهېږم وات از دیس، که نه یو یو داسې تپوس کوم هغه به پورو کاندي ما ته کډي کې هم کاندلې وایي داسې وایي.
سمیرا بیبي د مخکې په نسبت اوس هر ورځ خپل کورنۍ سره په منیلا کې رابطه کې وي.
اوریدونکو د فلپاین دغه نرسې په اړه مو د رابع اکرم خان رپورټ ورده چې په سوابۍ کې اوسي، او هلته یې د یو پښتون سړي سره واده کړی دی. اوس هم د رحمت سرشار په غږ کې دا سندره اورو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو څخه سلام پښتونخوا غړی او ریا اوس د خبرونې نیمه ته ورسېدو راځي چې د خبرونو لنډیز وره د جګړو او پوځي عملیاتو لوجې بې کور شوې د شمالي وزیرستان خلکو پر مزګر بنو کې د بی مظاهرې لاره وغوښتل چې حکومت د دوی د واپسې لړۍ تیزه کړي او د سلو هر ورځ د سلو کډوالو کورنیو په ځای د 15,000 کډوالو کورنۍ خپلو سیمو ته لیږل پیل کړي. د بلوچستان په سر خارکوټه کې په دوو حملو کې دوه پولیس او یوه ښځه وژل شوې ده. پرون یوه پیښه د سریاب په کشمیر آباد سیمه کې وشوه او همداراز بله پیښه لږ وروسته د کوټې د ښار په یوه بله برخه کې رامنځته شو چې په دواړو کې دوه پولیس زخمیان شوي هم دي. تر اوسه د برید ذمواري چا قبوله کړې نه ده. د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي چې له یوې هفتې زیاتې مودې راهیسې راغلو بارانونو او سیلابونو په خیبر پښتونخوا کې 4 کسان مړه او 2 کسان زخمیان کړي دي. دغه ادارې یو چارواکي احمد کمال نن مشال ریډیو ته وویل چې د سیلابونو او بارانونو ټول پاکستان کې 9 کسان مړه کړي دي. افغان چارواکي وایي د طالبانو سره د دې میاشتې په وروستیو ورځو کې کیدونکو خبرو کې د دواړو غاړو ترمنځ د ډزبندۍ په کیدو خبرې کیږي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي مولوي شهزاده شاهد نن د مشال ریډیو افغان څنګه سره خبرو کې وویل چې کېدای شي دا خبرې په پاکستان کې ترسره شي. هندوستان پاکستان سره پر خپل پوله تر هغې وروسته پرون د جولای په 20 تاریخ امنیت ډېر کړی دی چې وسلوالو د هند په پنجاب کې پر یو پولیس سټېشن حمله کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل. په امریکا کې دغه پخوانی روسی پوځي مقدمه اوریدنه د جولای تر 30 تاریخ پورې ځنډول شوې ده چې افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ په جګړې کولو تورن دی. د سعودي عرب په مشرۍ د اتحادي ځواکونو الوتکو په غلطۍ سره د حکومت پلو وسلوالو تر ولکې لاندې ځایونه په نښه کړي او ګڼ وسلوالي وژلي او زخمیان کړي دي. او د عراق په ناامنه دیاله صوبه کې پرون د فوټبال د لوبې په مهال په بمي چاودنو کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. تاسو مشال ریډیو اوریدونکو اوس به زموږ همکار رابعه اکرم خان تاسو د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د ځینو ادارو غټي کې وایي.
اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي غونډمل کې بارانونو او د سیلاب تباکاریانو سلسله مسلسل روانه ده او د دې له وجې 3 خلک مړه او مالي نقصانونه مخې ته راغلي دي. ادارې مخکې لیکي دا سیلاب په مل کې وړومبی ځل نه دی راغلی بلکې هر کال دا راځي او په لویه پیمانه تباهي خوروي. ادارې زیاتوي د حیرانتیا خبره دا ده چې په حکومتي سطح په سیلاب کابو موندلو لپاره تر اوسه پورې کوټلي اقدامات نه دي اوچت کړی شوي. ادارې په وینا د ترقي او خوشحالۍ غټې غټې دعوې کوونکي حکمرانان چې په دې سطح سیلاب مخنیوي لپاره څه نشي کولی مرګ ته به خپل لویو چیلنجونو به څنګه کابو مومي. ادارې وایي د موجوده حکومت په کارکردګۍ تنقید کوونکي سیاستوالو خپل دور کې هم سکوټلې او واضحه پالیسي نه ده جوړه کړې او نن چې کوم د سیلاب صورت حال دی نو په دې کې د هغې د غیر ذمېدارۍ او ناقصه کارکردګۍ حصه هم موجوده ده. ادارې لیکي ماهرین مسلسل دا پیشنګوئی کوي چې پاکستان او دې منطقه کې هر کال په بارانونو کې اضافه کیږي لسنه چې سیلابي صورت حال مخې ته راتلی شي. نو که دې لپاره مناسبه اقدامات اوچت نه کړی شول نو هر کال به د سیلاب په تباکاریانو کې هم اضافه فقیگی. ادارې اخیره کې لیکي دا وخت چین، هندوستان، ایران او ترکی تیزی سره ډیمونه جوړوي خو زموږ حکومتونه د سستۍ مظاهره کوي. نو که په وخت اقدامات اوچت نه کړی شول نو را روان وختونو کې د سیلاب د تباکاریانو اندازه لګول به مشکله شي او ملک کېدونکي د ترقۍ یوه لویه برخه به د سیلاب نه متاثره شي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د عدالتي تحقیقاتي کمیشن رپورټ نه پس کال 2023 الیکشن په اړه د داندلې د تورونو بحث اوس ختمېدل پکار دي ځکه چې تحریک انصاف او واکمن ګوند مسلم لیگ نون تر منځ باقاعده یو تحریري معاهده شوې وه پسه کې په واضح توګه دا ویلی شوي وو چې سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې عدالتي کمیشن څه فیصله هم کوي دواړه ډلې به دا فیصله تسلیموي. ادارې زیاتوي کمیشن خپل رپورټ کې د تحریک انصاف 3 واړه تورونه رد کړي دي او د تحریک انصاف مشر رپورټ هم تسلیم کړی دی خو بیا هم دا ګون په دې رپورټ د تحفظاتو اظهار کوي. ادارې وایي دا وخت ملک د بحرانونو سره مخ دی په دې حالاتو کې د سیاسي بیانونو گنجایش نشته. تحریک انصاف له پکار ده چې په کلا زړه دا رپورټ تسلیم کړي او په قومي اسمبلۍ کې خپل سیاسي او پارلماني کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
روزونکو پاکستان هیله مند دی چې د ایران د اټمي پروګرام پر سر نړیواله لوزنامه بعد د تهران او اسلام آباد ترمنځ ګیس پایپ لاین منصوبې لپاره ښه پوره کېدو لپاره مهمه ثابت شي. فارن پالیسی مجلې د پاکستاني چارواکو له خولې لیکلي چې دا پروژه به سیمه کې امن او ثبات پر ځای کړي. د برتانیې ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې افغانستان کې د امریکې په بمبارۍ کې د القاعده د یو مهم مشر وژل کېدو په اړه لیکنه کړې او وایي چې وژل شوی کس د یادې ډلې د مشر ایمن الزوهري خاص مقالو فارن پالیسی مجلې لیکي چې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف یو سلاکار طارق فاطمی د جمعې په ورځ په واشنگټن کې خبر اعلان سره خبرو کې ویلي چې د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي پروګرام پر سر شوې لوزنامه ستای او دا هغه په سیمه کې د ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره مهمه بلل ده. پاکستان پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لرې کېدو سره ځکه دلچسپي لري چې غواړي تهران سره د ګیس پایپ لاین ځنډېدلې پروژه کې پرمختګ وشي. پاکستان دا مهال د خپلو وګړو لپاره د انرژۍ پیدا کولو سخت ضرورت لري. په مقاله کې راغلي چې د 2013 کال په مارچ میاشت کې د ایران او پاکستان ګیس پایپ لاین پروژې لپاره اسلام آباد اعلان وکړ چې 1.5 بلیون امریکایي ډالر لګي، خو په ایران د نړیوالو بندیزونو لوجې پاکستان ونه شو کولی دې کار لپاره پیسې برابرې کړي. د فارن پالیسی مجلې په خبره طارق فاطمی ویلي چې دغه پایپ لاین به نه یوازې د پاکستان لپاره ښه وي بلکې د سیمې هیوادونه به وهڅوي او ثبات راوستلو کې به مهم رول ولوبوي. د برتانیې ټلیګراف ورځپاڼې بلخوا لیکلي چې د امریکا دفاع وزارت تایید کړی ده چې د جمعې په ورځ افغانستان کې د القاعده وسلوالې ډلې د ځانمرګو بریدونو مسؤول کس وژلې دی. امریکا ویلي چې ابو خلیل السوډانی د القاعده په ترهګره ډله کې یو مهم مشر او د یادې ډلې مشر ایمن الزواهری مهم ملګری و. د رپورټونو تر مخه نوموړی په پکتیکا ولایت کې وژل شوی دی، خو ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې لیکلي چې د ترهګرۍ څارونکي کارپوهان باور نه لري چې وژل شوی سړی دی د القاعده ډیر مهم او لوی کس وي. یاد دې وي چې ناټو ځواکونو په 2013 کال کې له پکتیکا ووتل. په مقاله کې راغلي چې تر هغې وروسته القاعده ډلې څو واره افغانستان کې د بریدونو ذمواري اخیستې ده. د ورځپاڼې په خبره د سوډاني وژل کېدل په دې وروستیو کې په منځني ختیځ کې د امریکا هوایي بریدونو بریالیتوب ښیي.
خبرونه او فریادونه
لکه چې تیر دې نه باسي. پام
کوه ګورګین صاحب، دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس ترې اخلو بخوند.
ګرانو اوریدونکو، د دینه مخه چې مریض صاحب نور جوړونګانو
بس خو درته ویلی می وجه پام
د مشال لړیو مزاحیه پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او پام کوا او نيزه تنظیم خبرونه تاسو موږ په بل غړی کې له مشال ریډیو نشر کو. او اوس هم تاسو ته د سلام پښتونخوا په دې سات کې د هارون باچا په غږ کې دا سندره ورو چې داغه د نوی البم هیلی څخه ده.
شمشی نو زان باندھے ہیں بترا ولم
شینو زان باندی ہے بدراولو چینرے پشم شینو زان باندی ہے بدراولو بھائی مائی سار شباران دا سیوری گیچ بس ستاپلی دورا باندی دا سیلو بکی گیچ بس خبر میادی بس تپلی دورا باندھ داسی لو بکی گیچ بس کمرا نوسی شیداز میں داسلوی گیچ بس جوڑی گیچ بس تپلی دورا باندھ دا سی لو بکی گیچ بس بس کمرا نوسی جداز میں دا سلوی گیچ بس
اور ریزن کو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته دی او دا کوم خبرونه چې تاسو ته کیږي دا ټول تاسو کولای شئ چې اغلته له هغه ځای د مشال ریډیو ډاٹ کام لارې ڈاؤنلوڈ هم کوي او کچر ته غواړی چې په دې اړه باندې موږ سره خپل نظر شریک کړئ نو موږ سره د فیسبوک د لارې هم راتللی شئ ته موږ ته خپل تبصره پرې خوده شئ او په ژوندیو خبرونو کې هم موږ سره راتللی شئ او موږ نه نه یوازې د نورو خپرونو په اړه را سره خبرې کوي شي بلکې هر خپرونه مو چې خوښي د هغې په اړه تجویزونه او همداراز موږ ته ویلی شي چې څنګه یې ښیږو اوس تاسو ته یو رپورټ درورو د پاکستان حکومت د اعدام په سزا یا د دار زړولو په سزا لګېدلی یو میاشتنی بندیز پورته کړ دغه بندیز دوی د روژې د میاشتې په وخت لګولی وو او ویلي وو چې د روژې په میاشت کې به څوک نه پانسي کوي خو اوس یې پرون په ملتان کې دوه کسان نور پانسي کړه او په دې توګه یې دغه بندیز ختم کړ او یو ځل بیا د اعدامونو یا د پانسي سزا شروع شو په دې اړه د زبی شفق رپورټ اورو
د پاکستان حکومت د دوشنبه پر ورځ د پنجاب ایالت په ملتان ښار کې د دوه تنو پر درز راوړلو سره د اعدامولو لړۍ بیل ته پیل کړې ده دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی حکومت د روژې میاشتې په درناوي د جون له 10 نیټې څخه د جولای تر 26 پورې د هیواد په ټولو زندانونو کې د اعدامونو لړۍ ځنډولې وه په پنجاب ایالت کې د زندانونو په چارو کې د حکومت لوړ پوړي سلاکار چودھری ارشاد سے د دوشنبه پر ورځ فرانس پریس خبری ایجنس ته ویلي د ملتان په مرکزی زندان کې دوه تنه بندیان چې فاروق الیاس فاروقه او کریم نواز نومېدل پر دار وځړول شول چې په ترڅ کې په دې هیواد کې د اعدامونو یو میاشتنی ځنډې د لړۍ بیل ته پیل شوه د چودھری ارشاد په وینا دغه دواړه کسان د خلکو د وژنو په جرم په ځانګړو دوسیو کې د اعدام پر سزا محکوم شوي ول د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د طالبانو تر برید وروسته چې یو نیم سل کسان پکې وژل شول په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګېدلی بندیز لرې کړ او د تروریزم د مخنیوي لپاره یې دا پرېکړه اړینه وبلله په پاکستان کې د اعدام پر سزا د لګیدل شپږ کلن بندیز تر پورته کېدو وروسته په تیرو اتو میاشتو کې په دې هیواد کې د اعدام شو کسانو شمېر یو سل شپږ اویو ته رسېدلی دی. د پاکستان حکومت په داسې حال کې د اعدامونو لړۍ بېرته پیل کړې چې اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو فعالینو له پاکستانه غوښتي چې د تېرو کلونو په څېر د اعدامونو لړۍ ودروي. په عین حال کې د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون او د دې هیواد د مدني ټولنو غړو هم د خپل هیواد له حکومته بیا بیا غوښتي چې پر دې سزا د بېرته بندیز ولګوي، خو د پاکستان حکومت لا تر دې دمه دغو ادارو غوښتنو ته کوم ځواب نه دی ورکړی. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنسټي انټرنیشنل د سروې له مخې په پاکستاني زندانونو کې دا مهال څه د پاسه 8000 بندیان د مرګ په سزا محکوم شوي او د اعدام انتظار کوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم ست دی. جمهوریت خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو اوریدل په جمهوری اقدارو باندې خبرې کیږي او په دې اړه باندې د ملمنو خبرې اترې نظرونه او بحث اوري چې خلک څنګه کولای شي د خپل جمهوری حقونو څخه په ډیموکراتیک طریقه باندې ګټه واخلي. د دې ترڅنګ له مشال ریډیو تاسو نورې اونیزې خبرونه هم اوریدل شئ چې په اړه باندې تاسو موږ ته خامخا خپل نظر راکړئ چې موږ یې څنګه لا نور ښیکو. اوس ستاسو د افغانستان د هرات نه یو رپورټ درورو دغلته د سلما په نامه باندې د اوبو یو بند یا ډیم جوړ شوی دی چې دا د هندوستان په مرسته جوړ شوی دی او خلک پرې ډیر خوشحاله دي. دوی وایي چې د سر باندې یوازې د بجلی کمی چې په هرات ولایت کې دی هغه ورسره حل شي، بلکې د ځمکو لپاره به د اوبو انتظام هم وشي. زموږ همکار فرشته جلالزه یې نور تفصیل درته وایي.
د هرات ښار یو شمېر اوسیدونکو پرون د ښار په ورزشي سټډیوم کې ډولونه وهل او وطنونه یې وکړل. د ښار یو اوسیدونکی وایي
ما خیلی خوشحالیم، خیلی خوشحالیم که هر چی فکر کنیم خوشحالیم.
موږ ډیر خوشحاله یو او هیله لرو چې خپل برق به تولیدو او د ګاونډیو پر برېښنا به زموږ اتکا پای ته ورسیږي. موږ نن ډیر خوشحاله یو. د سلما بند د جوړېدو کار د یکشنبه په ورځ بشپړ شو. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې دا بند 80000 هکتاره ځمکه اوبولای شي او د 2.5 میگاواټه برق د تولید ظرفیت لري. د سلما بند پر هریرود دریاب جوړ شوی چې کاسه یې د یکشنبه په ورځ د اوبو د ذخیره کولو لپاره وتړل شوه. په هرات ښار کې پرون یو شمېر خلکو حکومت ته ډاډ ورکړ چې د بند د امنیت په ټینګولو کې به همکاري کوي. د هرات یو اوسیدونکی وایي
امنیت هر پولیس اردو ملي کلان میگیرن انشاءالله چې غاپنه حتی ملت هم ازی پولیسه پر ځای مات نه کنه.
دلته به هیڅ خبره هم ونسی. ولس د دې پروژې ملاتړ کوي. دا زموږ وطن ته حیاتي اهمیت لري او زموږ ژوند به ډیر وسره شسی. افغان چارواکي وایي چې د سلما بند کاسبه په راتلونکو یولسو میاشتو کې له اوبو ډکه سي. د سلما بند جوړولو کار په 1980 میلادي کال کې پیل شوی و. په هرات کې د مدني ټولنو ویاند علی جان فصیحي د ازادي راډیو ته وویل چې ځینې هیوادونه شاید د دې پروژې لپاره د خنډ جوړولو هڅې وکړي او له دې امله د افغانستان حکومت ته شاید چې په سیمه کې امنیتي ځواکونه زیات کړي.
هری رود یکی از بزرگترین آبها و دریاچه های آبی هست که بر حال
هری رود له غلوی دریابونو دی چې اوبه ایران ته ځي. ولدی عمل ز باور لرم چې د سیمې د امنیت ټینګیدل له ډیرو مهمو مسلو دی. د سلما بند پروژه د هند په مالی مرسته بشپړه شوه. د دې بند پر جوړولو 300 میلیون امریکایي ډالر لګیدل دي. د سلما بند کاسه 640 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه کولای شي. ولسمشر محمد اشرف غنی قدرت تر رسیدو وروسته د سلما بند کار د لیدو لپاره هرات ته ولاړ او له خلکو سره یې ژمنه کړې وه چې دا پروژه به په لنډ وخت کې پرانیستل کیږي.
مدرسې په وسنی عصر کې. د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جو کړی دی. مدرسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدای شي.
روزونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د مدرسو په اړه د څېړنیزه خبرونه زموږ همکار احمد شاه زمي تاسو وړاندې کوي. د چهارشنبه شروع او د خالی شنبه په ورځ له مشال ریډیو اوریدای شي. دا زموږ د نوو خبرونو په لړ کې یو خبرونه ده او زموږ چې کومې نوې خبرونې دي په هغه کې د سولې پر لور او ځینې نورې خبرونې شامل دي. تاسو کولی شئ موږ ته په اړه د ښه کولو لپاره خپل نظرونه راکړئ. اوس هم له جلال آباد داسته یو رپورټ درو اورو. پرون د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په جلال آباد ښار کې د امنیتي حالاتو په اړه یو غونډه شوې ده. د افغانستان په ختیځ کې د والیانو او امنیتي مسولینو ترمنځ د همغږۍ په دې غونډه کې د لغمان، کونړ، نورستان او ننګرهار ولایت چارواکو برخه درلوده او دلته دوی په هغو امنیتي تدابیرو خبرې وکړي چې څنګه د وسلوالو مخنیوي وکړي او په دغه ولایتونو کې امنیت پر ځای کړي. زموږ همکار باز محمد عابد په اړه رپورټ را لیږلی.
دغه غونډه چې د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې د دوشنبه یا ګل په ورځ ترسره شوه د لغمان، کونړ او ننګرهار ولایت والیانو او امنیتي مسولینو پکې برخه اخیستې وه. تر غونډې وروسته د یادو ولایتونو والیانو مطبوعاتي کنفرانس ورکړ. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې رسنیو ته وویل
هغه تهدیدات چې په دې زون په سطح باندې موږ ته مواجه دي، بالخصوص د څلورو ولایتونو په سطح باندې، په هغې باندې وغږیږو، د یو بل سره معلومات شریکو، که هغه د نظامي ساحه کې دی او که هغه ملکی ساحه کې ده، که هغه د اصلاحات راوړستل دي په ملکی ادارو کې او که هغه په نظامی ساحه کې منظم ترتیبات نیول دي د تهدیدونو مقابل کې، او هم د یو بل سره معلومات شریکول دي نظامی ساحه کې، او هم یو بل ته رسیدګي کول دي. نو په دغه اساس باندې مونږ د جلسه لرله، ډېر ښه بحثونه مو لرل.
د کونړ والي وحیدالله کلیمزی په دغه مطبوعاتي کنفرانس کې وویل په غونډه کې چې کومې ستونزې مطرح شوې هغه چې په مرکز پورې تعلق لري د حل لپاره به یې له مرکز نه غوښتنه وکړو، او کومې چې د سیمې امنیتي ځواکونو پورې اړه لري په ګډه به یې د حل لارې چارې لټوو.
ولایت نه امنی په بل ولایت باندې تاثیرات لري، هر چا د خپل ولایت په سطح خپل مشکلات را کړل. په مجموع کې مې یو پرېکړه لیک ولیکله، په دغې عمومي شعراو په نامنیو باندې هم بحث وشو، د هغې په حل کې مو هم ځینې وړاندیزونه درلودل. کوم څه چې په دې زون سطح په امنیتي مسولینو پورې مربوط وو هغه د دوی سره مطرح شول، او کوم څه چې د مرکز مسولیت وو هغه د پیشنهاد په شکل مو مرکز ته وړاندې کړل.
د لغمان والي عبدالجبار نعیمي په خپلو خبرو کې وویل دوی چې څه امکانات په لاس کې لري د ولس په خدمت کې به یې وړاندې کوي.
نن دغه زموږ ناستو چې کومه وای هغه دا دی چې موږ دلته چې څه امکانات لرو دغه امکانات څنګه په کار واچو، او څه چې ضرورت لرو اړوند مقاماتو ته، اړوند وزارتونو ته، اړوند مشرانو ته هغه په تور د توحیدی شکل سره انتقال کو تر څو هغه زموږ ضرورتونه رافسي، او زه دا اطمینان وکړم ولس ته د اوسنی شرایطو سره سم هغه څه چې زموږ په توان وس کې وي موږ به د ولس دی، موږ به د ولس د امن په خاطر او شپه ورځ د تلاش وي چې انشاءالله چې په دې برخه کې موږ بری ومومو.
د ویلو ده چې د نورستان والي د خرابې هوا له امله ونه توانېدو چې په یاده غونډه کې ګډون وکړي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وویل چې دوی به په هرو دریو میاشتو کې ورته امنیتي غونډې ولري چې په ننګرهار سربیره به په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې جوړیږي، سو په دې وتوانېږي چې په سیمه کې امنیت تامین او اداري اصلاحات رامنځته کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه را چی بینده شد یاردی مکمل ختم
افغانان سوال کاری بیشک چپا
دیر سخت را باری تیرم یه هر چکنی
دوشت مکنم سلسل تلیم اداره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو د مشال ترنا لاندې بحث کې تاسو په روانو امنیتی او سیاسي چارو همدارس د ورځې په تودو موضوعاتو باندې زموږ د میلمنو خبرې اترې او بحثونه اوري. دا خبرونه تاسو نن نه بلکې سبا د چهارشنبې یا شروع په ورځ وړاندې کیږي او تاسو د زیارت یا پنجشنبې په ورځ په تکراري بڼه اوریدای شئ. دا او زموږ نورې ټولې خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام کې پرتې وي. تاسو کولی شئ که ځینې خبرونه تاسو نه تیرې شوي او غواړئ چې هغه بیا واورئ، نو تاسو کولی شئ چې هغه له هغه ځایه ډاونلوډ کړئ او وایې اورئ. همداراز تاسو دا هم کوئ شئ چې که په ټویټر باندې یې نو مشال ریډیو در سره فالو کوي، هغه خوښ کوي، او د هغې د لارې هم تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونو او زموږ خبرونو ته لاسرسی پیدا کړئ. او په فیسبوک باندې خو هم تاسو د مشال ریډیو پاڼه خوښولی شئ او له هغه ځایه زموږ خبرونې اوریدلی شئ. د سلام پښتونخوا په دې ګړۍ کې په آخره کې د سردار یوسفزي په هغه کې د سندره ورو په بله ګړۍ کې بیا له تاسو سره یو.
چپلا سکی بم دے بلشین وے بلشین وے چپلا سکی بم دے بلشین وے بلشین وے دا سڑے زمند کلی سڑے ندے سڑے ندے سڑے ندے چپلا سکی بم دے بلشین وے بلشین وے چپلا سکی بندے بلشین دے بلشین دے بلشین دے
کس
سوزی وای پاور کی سوزی